یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زې کرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی کوو او ورچې سبب د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته ورسیږي. په بل راپور کې ورچې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامداري مبارزې ته اړتیا ده. دا مطالب لرو، نور هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د درنې واورو د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن د هند له سیالۍ ډلې سره مخامخ کیږي. او د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. بشپړ خبرونه. د درنې واورې د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل شپږ کسان په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال مړه شول چې د کور چت پرې ونړېد. دوه نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا د تورغونډۍ هرات او هرات اسلام کلا لارې هم بندې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د هیواد په لویدیځو، مرکزي او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د سختو واورو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخاباتی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی دی. موږ دا وضاحت غوښتی چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار به پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به د نړیوال جام په درشل کې نن د هند د 19 کلنو له لوبډلې سره په تمریني مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې د جنوبي افریقا په پریتوریا کې کیږي، د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. لبلې خو د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د دریو نړیوالو شل اووریزو سیالیو نیټه نهایي شوه. ټاکل شوې چې دا سیالۍ د مارچ په 6مه، 8مه او 10مه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریټ نویدا لوبغالي کې وشي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته له دې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهوان ویشتې ده، په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. هغه پر خپله ټوټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راییسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پایله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأت څخه الهام اخلو. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون یې وویل چې سهوان الوتکه په توغندي لګېدلې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه وغورځېده. د اوکراین ولسمشر وویل هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه وروسته له دې چې ولویده تهران نه منله چې الوتکه به سهوان چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون یې وویل چې سهوان په توغندي لګېدلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل غواړي ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته سپاري، توان ورکوي او له ډیپلوماتیکو لارو به رسمن معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد اوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه تحقیقات بشپړیږي. ولادیمیر زلینسکي پرون همداراز د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د زلینسکي د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه ویشتې ده. او د سی این این د راپور له مخې له لسو زیات سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پرېکړه وروسته له هغه شوې چې تیره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي مانوګانې ووژل. سی این این د نامعلومو سرچینو په قول ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو په اساس ویل کېږي چې ځینې له سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نور یې د ماشومانو د لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغو 850 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پوځي زده کړې کوي.
موږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، احمد تکلو چې د دې مهال مهم خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم ترکیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ټولو شکایتونو څېړنه پای ته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوي له مخې 3000 محلونو رای بیا شمېرل کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه څه کوي چې افغانستان کې موجود دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا هم اوري چې د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو او ارزونې ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلي دي. په بهرنیو مسایلو کې به واوري د لیبیا پر ختیځ غښتلي واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړې ده. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. روانه خبرونه دوهمه نیمه نور بس ته ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. دا به هم را سره اوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د شکایتونو کمیسون وای، البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون، چې د ټولو شکایتونو څېړنه به سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوي له مخې 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي. دا چې دغه محلونو د شمیرنې 4 وخت پیل کیږي. امید ظهیر مال نن د شکایتونو د کمیسون غونډې ته ورغلی و، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ظهیر مال صاحب ستړي مشي، په دې اړه نور معلومات لته اور.
بله اکرام صاحب، د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي سبا چې د دوی هغه د قانوني مودي، البته د قانون پر اساس باندې د شکایتونو په ولایتونو کې د شکایتونو بررسۍ په اړه باندې کوم وخت ورکړل شوی دی، دغه وروستۍ ورځ ده. او په همدې ورځ باندې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسۍ یا څېړنې بهیر بشپړ شي. په دې معنی باندې چې کوم څېړنه چې د شکایتونو په اړه باندې کېدله هغه شکایتونه او په اړه باندې پریکړې سبا بشپړېږي او دوی په ټولو ولایتونو کې چې هغه البته هغه شپږ ولایتونه هم پکې دي چې هغه د شکایتونو شمېر ډېر دی دغه شکایتونو په اړه باندې پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ننګرهار، کابل، کندهار، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د شکایتونو شمېر پکې ډېر دی خو په دې ولایتونو کې به هم سبا د شکایتونو په اړه باندې فیصله وشي.
تر پرونه پورې چې موږ کوم گزارشونه درلودل کوم معلومات هم درلودل د هغې نه داسې جوته کېږي چې انشاءالله چې سبا به په ټول افغانستان کې په شکایتونو باندې فیصلې ترسره شي. موږ د ټولو ولایتونو نه گزارشونه لرو د 28 ولایتونو فیصلې ترسره شوي.
البته دغه 28 ولایتونو له ډلې نه یوه پریکړه چې شوې د شکایتونو په اړه هغه د نږدې 3000 محلونو او بیا شمیرنه ده چې تر دم ګړې پورې دغه رای شمیرنه نه ده پیل شوې. خو د خغلی رویدار له قوله چې رای شمیرنه یوازې په دې 28 ولایتونو کې نه کیږي بلکې تر سبا ورځې چې پاتې کوم شپږ ولایتونه دي په دوی کې به هم د پریکړې یوه برخه ده چې په ټولو 23 ولایتونو کې به د رای شمیرنه کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د دغه رای شمیرنې هغه پروسیجر یا هغه طرحه چې ده هغه تردم کړي پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لوري د ټاکنې شګتونو کمیسون لوري نه د سپارل شوی او لدین ورسته چې دغه پوره معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي دغه پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه اسانتیاوي چې د ټاکنې شګتونو کمیسون ته درایو د شمیرنې په بهیر کې پکاريږي دغه د مهیا کول ورسته به دغه بهیر په ټول افغانستان کې چې هغه سلور د شوالیتونه دي او محلونه مشخصي کې او بیا په کرایش میرنه پایلي
ډیر زیات مننه درنو دوستانو زموږ همکار امید زهیرمل وو موردل چې سبب په ټول افغانستان په سلور د شوالیتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته رسیږي. 28 ولایتونو کې دغه شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې لمخي 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي او شاید سبب چې نور ولایتونو شکایت تونه هم وڅېړل شي شاید دا شمیر زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. رشید صاحب، ستړي مشي پایلې لدینه کو چې دوی وایي شاید په سلور د شورایتونو کې رای شمیرنه یو وار بیا ترسره شي، د دریم ځل لپاره د رایو بیا شمیرل فکر نه کوي چې دا پروسه به نور هم د ځان سره مخامخ کړي؟
ډېر مننه. سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. بلا شک چې بهیر زندګي هغه اندېښنه چې موږ درلودل چې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکیا سره مخته بونه تلل او پریکړې پر وخت سره ونه کړل موږ له نو دا د دې سبب وویل چې هغه دوی قانوني وخت یا د سرعتي د پولیسونو کې سبا ته هغه پوره شي او دې کار هم پاتې وي. دا معلومه وایي چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخکې دي دا دعوه کوله چې دوی رای په سیستم کې نه دي شامل شوي او د ډاکټر صاحب عبدالله لوري هم دا دعوه کوله چې دغه رای چې مخکې له وخت څخه دي او بعد له وخت څخه همدارنګه د یو له 15 رایو هغه بحث دي لپاره جدي وو او په عین حال کې دوی په ولس ولایتونو کې هغه خپل حضور نه درلود د بیا شمیرنې او تفتیش په وخت کې. نو دغه دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسیون کار بهتره
رشید صاحب دغه درې سو زر رایو خبره تاسو هم وکړه. په دغه سلور د شولایتونو کې چې دوی وایي شاید رای شمیرنه بیا تر سره شي، 3000 محلونه تر دې دمه دي، شاید شمیر نور هم زیات شي، په دې کې به دغه 300 زر جنجالي رای هم وي، دا به شمیرل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
معلومات دا چې هغه شکایتونه چې کوم دې ریسکاس کې مسمو خونه تاسو باندې سوي دي په دغه موارد کې شامل دي، مخکې له وخت ښه یا مشکوک راي یا بل اخره هغه راي چې په اړه باندې دي مثلا شکایت لري چې هغه قانوني اعتبار راي سات لري او یا دغه چې فرمسل دي راي سب سین دي. نو تقریبا هغه ټول جنجالي بحث په دې کې نغښته ده. نو ګورو چې د شکایت کې مسمو په دغه تفصیل به څه پیدا کوي او رقم دغه لوري راځي کوي.
رشید صاحب د روسي پښتنې په توګه دوه ځل برای شمیرنه د انتخاباتو د کمیسیون له لوري له دې وړاندې ترسره شوې ده، دریم ځل به اوس د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه باندې دا رای شمیرنه بیا هم ترسره کیږي. فکر کوئ چې تغییر به رامنځته شي؟
د شکایتو کمیسیون هم په دغه پریکړه سره د احتیاط لوری مراد کړی ده، هغه په دې مانا چې دوی لکه هغه څه چې فیصله نه ده کړی چې یا اعتبار به کړي شي یا باطل کړي، هغه رایې چې دوی بحث په درلوده نو په موخه ته دوی سیاسي یو قدم اخیستی ده چې یعنې تکلیف ځان عزت واخلي، خو دغه شمیرن تفتیش په سره کې تر څو ټول ته معلومه شي چې بالاخره څه قط لري او څه قط نه لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او بینال کې دغه زیداخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی په کې جنجال جوړ نه کړي، فکر کوم چې دغه به یو یو ښه لاس راوړنه وي بینال کې د اوسنۍ پارلمان لپاره به یو ښه حرکت وي، او که چېرته خدای نخواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلی، هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منل موضوع یو جنجالي
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صاحب برابر کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د تیر کال په پرتله روان کال د پنبې حاصلات نږدې 20 سلنه زیات شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي تیر کال د افغانستان د پنبې د تولید کچه 5,455 ټنه وه چې روان کال 3,119 ټنو ته رسیدلې ده. نوموړي وویل سږ کال د هیواد د 12 ولایتونو په 9,312 هکټاره ځمکه کې پنبه کرل شوې وه. په داسې حال کې چې په خبرې په 1990 کال کې د پنبې کروندې په 9,496 هکټاره ځمکه کې وې. په هیواد کې د پنبې د کچې په زیاتوالي کې د پر وخت ورښتونو او مناسبه آب و هوا تر څنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې هم اغیزمنې تمامې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د مرمرو په تولیداتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د قانون رئیس فضل باری بلوچ وویل چې د 1990 کال په پرتله په 1990 لمریز کال کې 16,383 مرمر زیات تولید شوي. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان 15 کانټینر مرمر د اذربایجان مرکز باکو ښار ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې د مرمرو شپېته لوی ذخیرې شته چې ټوله اندازې 9 میلیارد ټنو ته رسیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مسهم نړیواله موضوع: د لیبیا پر ختیز غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې طرابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړی ده. ویل شوی دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اوار کړي، خو ځینې څارونکي وایي فکر نه کوي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به دغه اوربند ټینګ شي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. د اوسره سره د پراګ له سټډیونه په لیکه ده. سالی صاحب، سټډیوم شي دغه دوه سیالو ادارو په اړه څه ویل دي؟
ډېر مننه. په لیبیا کې دوه سیالو ادارو د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پاوز ګڼي ویلي چې اوربند چلنن عملی کیږي، له دې سره تړلې ده چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه
د ليبيا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمانداني د تیرش پیل 12 بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربان له همدې شیبې مراحت کړي. د اوربان هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
بلخ نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي، د اوربان لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربان اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه یې مسؤلیت دی. اکرام صاحب
سالی صاحب، په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړې ده، دغه ادارې اصلا څه ویلي دي؟
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربان هرکلی کوي او له ټولو خواوې غوښتنه کړې ده چې دغه اوربان په جدیت سره مراعات کړي. دغه ماموریت له شکیلو لوري غوښتنه کړې چې د ټولو لانجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ له لارې سوله ییزو هڅو ته زمینه برابره کړي. د روسیې او ترکیې د اوربان له غوښتنې سره سره یو ورځ مخکې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ویلي و چې له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. ګڼ څارونکي وایي چې د لیبیا پاشل شوي او بې ثباته پوځي اتحاد په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربان ساتل ګران کار وي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته ووژل سو، په لیبیا کې ناکراری روانې دي. دغه هیواد دوی سیالي ادارې لري، یوه یې په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه په رسمیت پیژني، او بله اداره هم د لیبیا په توربوک ښار کې د خلیفه هفتر ده. د ناټو غړی هیواد ترکیه او د هغې متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ملي تړون حکومت د ثبات د یقیني کولو لپاره یې لیبیا ته پوځي پرسونل لیږلی دی.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. سالم محمد صالح و موردل چې د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش اسلامي دولت وسلوالي نومې ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والي وایي چې په دغه ولایت کې تر سوار لسوا داعش جنگیالي اوسېږي، خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنگیالي له نږدې تعقیبوي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که څه هم داعش ډله په افغانستان کې ماته سوې او کمزورې ده، اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه متوجه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وسي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړند پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه داعش جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنجشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه تسلیم شوی داعش له کورونا څخه 131 ښځې او ماشومان چې 50 ښځې او 1 ماشومان دي خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش در ځپلو کېدو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ شوي دي. عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپله دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي، څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري، تعداد یې تر 1412 کې ده.
بلخوا امریکایي ورسپانې وال استریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې ده. دغې ورسپانې د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یوه جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالي ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جنګیالي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت ناوخت پرې هوایي بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
و در تعقیب ما هستن، ما را تعقیب میکنیم، عملیات ها متواتر علیشان را اندازی میشه، عملیات های هوایی بگونه منظم علیشان اجرا میشه و جمله کسایی هستن که فرار کردن و نیروهای افغان هم در تعقیبشان هستن و ما و را آرام نمیگذاریم که کنه را ننگرار بیاییم پایگار.
نږدې څلور کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډله د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګنده سوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختیځ سربیره په شمالي ولایتونو جورجان او فاریاد کې هم فعالیتونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مغل ازادي راډیو نو ریل ننګرهار او خوست وروسته په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د جدي مبارزې پایل. د کندهار چارواکي وایي د پاکستانی روپیو په راکړه ورکړې بندیز لګولې ده. چارواکو ویلي چې د کندهار اوسیدونکو دي د پاکستانی روپیو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. بلخو د کندهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستانی روپیو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو مخیز او دایمي توګه په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت مخه ونیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور راستولې.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغا لالی دستګیری وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده او سرلنن څخه په کندهار کې په پاکستانی کالدارو کاروبار مطلق بند وي. شاغلی دستګیری په دې اړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کالدارو په مخنیوي کې د عام خلک ورسره همکاري زیاته کړي.
د افغاني نوم دی نو دا زموږ د ټولو ملي هویت دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا وحدت ته ضرورت کله څنګه چې د خاورې لپاره د وحدت ضرورت دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د پاکستانی کالدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کالدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډېره پلټنه وکړي په جیب سي چې دغه د کالدارو سره دا فرید و فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته عوام باید ډېر کوشش وکړي، که چېرې دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسېږي.
نو د مستقی د افغانستان پیسې چې دي دا وغه د مشه د وخت څخه یعنی د داوود ته پورې دغه پیسې چې دي نه او د کلدارې چې دي دا خو نو معنا د بل د وطن یې نه نو موږ وایو چې دغه کلدارې نه معنا خپل د مستقی د افغانستان پیسې دي ښه خوند ښیي نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کالدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو تر ډیره د ایراني رژیم لوري د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو او د افغانستان پر فضا د هوایي الوتنو ډیرېدو په تړاو لیکنې تفسیرې خپرې کړي. ورسپانې نجی ساپی لوستي او مهم ټکي را سره شریکوي.
هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقاله کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پر مهال د افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وژل شویو کسانو د کورنیو حقونه باید خوندي کړي. وړاندې راغلي په بهر کې هم د افغانانو د امنیت خوندیتوب د دولت په غاړه دی او په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پیښه باید په جدي ډول وپلټل شي. د هشت صبح په سر مقاله کې راغلي د هوایي شرکتونو د تړون له مخې که چیرې الوتکه سقوط کوي شرکت مکلف دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي له بده مرغه چې ایراني ځواکونو د تهران له هوایي ډګره د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په توغندي ویشتلې او دا پړی له ډېر فشار وروسته منلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 109 سپرلۍ ټولې وژل شوي چې 13 تنه یې افغانان دي چې جسدونه یې له پېژندلو وتلي او باید د ډي این ای ازموینه یې وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي د نړیوالو الوتنو د قانون لمخي دغه ډول الوتنه ډیر وخت مخکې پلانېږي. د مسافرو لیست، هویت، ټکټونه، د مسافرو د سیټونو په شمول د الوتنې ساعت او مهالویش ټول پلانېږي چې کوربه هیواد، رادارو او د هوایي چلند له ادارو سره دا هر څه شریکوي. نو له دې ټولو سره سره بیا هم دا الوتکه په نښه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي، ایراني رژیم ویلي ګنې سهون یې ځواکونو دا الوتکه په نښه کړي، خو دا الوتکه له بهره ایران ته نه وه داخله شوې، بلکې د هغوی تر سار لاندې او له پلان او مهالویش سره سم د رادارو په اجازه د ایران له زړه تهرانه پورته شوې وه. نو دا هیڅ ډول د منلو نه ده چې ګنې دا الوتکه دې په قصدي ډول نه وي په نښه شوې. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د ایران رژیم په دې کې ملامت دی او باید د دغه ستر بشري جنایت ځواب او توان ورکړي. سرمقاله کې راغلي، که څه هم ایرانی رژیم دا پلان نه منله، خو دا هر څه یوې شخصي ویډیو افشا کړل. ویډیو ښکاره کوي چې توغندي الوتکه په نښه کوي او راغورځېږي چې دې پیښې د افغانستان، ایران، اوکراین او کاناډا په ګډون په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. او دنیا ورځپاڼې بیا ایران کې د الوتکې له نسکورېدو سره د افغانستان پر فضا د الوتکو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي، په افغانستان کې دا مهال هر ورځ په منځني ډول څه باندې 216 الوتکې د افغانستان پر فضا تیریږي چې کلنی شمېر یې شاوخوا 15,000 الوتنو ته رسېږي چې دا به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغېز ولري. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، د دغو الوتکو د مدیریت لپاره باید پوره کار وشي.
وسام احمد تکل د افغانستان سیمیونړی د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پات شي.
په هرات کې د درنې واورې د ورېدو له کبله 8 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې 6 کسان په انجیل ولسوالۍ کې او 2 نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړ شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې د هرات تورغونډۍ او هرات اسلام کلا لارې هم بندې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتو شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په یو شمیر محلونو او مرکزونو کې د رایو بیا شمیرنه به پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن د هند د 19 کلنو له لوبډلې سره په تمریني مسابقه کې مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور بلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ ساری پرون وروسته لدی چې ایران وویل اوکراینی الوتکه سهون ویشته ده. په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او توان به یې هم ورکړي. او راپورونه وایي چې لسو زیات سعودي پوځیان چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له متحدو ایالاتو څخه ایستل کیږي.
بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د دې ونی د نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هر کله کوم. د کندوز ولایت د خزو ریاست مسولان وایي چې د روان شمسی کال په تیرو څو میاشتو کې د دوی ارزونی خي چې په دغه ولایت کې د خزو وضعیت شوی او سابیره پر دې د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی هم کم شوی دی. د دوی په خبره چې د خزو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو لوی لامل لخپلو حقونو څخه د خزو آگاهی ده. فعالان حقوق زن در ولایت کندوز هم میگویند که هرچند حضور زنان در نهادهای دولتی و خصوصی در کندوز در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده، اما وضعیت نامناسب امنیتی و محدودیت هایی که از سوی خانواده ها به دلیل همین تهدیدها در برابر زنان ایجاد شده سبب آن شده تا پیشرفت زنان با وضعیت شکننده روبرو بوده و خوشبینی ها در رابطه با بهبود وضعیت نیز برای دراز مدت تضمین نشده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین خوشبینی ها و نگرانی ها با خانم مرضیه رستمی عضو نهاد زنان برای زنان در ولایت کندوز صحبت می کنیم. خانم رستمی به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. من مرضیه رستمی هستم. با تصدیق کنم که مسئول دفتر ولایتی شبکه زنان افغان خوانده هستم.
بسیار تشکر. تشکر از تسهیتان. خب در رابطه خانم رستمی، اگر در ابتدا بیم در رابطه با وضعیت، البته وضعیت خشونت ها در ولایت کندوز که چقدر بوده، با شما هم ثبت شده، شما در این بخش فعالیت میکنین، در مقایسه با سال گذشته، اگر چه سال شمسیر تا به حال پایان پیدا نکرده و قرار است در اخیر از ما، با توجه به سال میلادی چقدر شما شاهد کاهش و افزایش خشونت در برابر زنان بودین؟
یک موضوع سر مهم اساسی در رابطه با آمار خشونت هایی است که ما در رابطه با آمار خشونت ها همراه مسئولینه که قضایا پیش از اونا سخت میشه، مثلا مثل کمیسیون حقوق بشر، ریاست امور زنان، در سارنوالی، محاکم و ریاست عدلیه، جاهایی که زنان میتونن در اوجا برن و شکلاتی خواهد درج بکنن، در اوجا با توجه به عمر ارقامی که اونا در برنامه های مختلف امرای مشاهیف ساختن، اونا یک اندازه کاهش سخت قضایی را گزارش دادن، ولی به نظر ما به این معنای کاهش خشونت ها بر علیه زنان در کل در ولایت قندوز نیست. فرضیه که وضعیت ولایت قندوز متفاوت تر از دیگر ولایت های افغانستان هست و مسئله امنیت و اینکه کنترل ساحه تحت کنترل حاکمیت حکومت با تاسف هر روز که تیر میشه تنگتر میشه و حکومت در اطراف شهر قندوز، اطراف ولسوالی ها حاکمیت خود را نداره، در اوجه امکان داره که قضایا اتفاق بیفته و توانایی و امکان از اینکه خانوما بدن و قضایاشون رو درج بکنن و بتونن رضو رسیدگی بکنن، امکاناتش بسیار کمتر و محدودتر هست. و حتی در داخل شهر، جایی که حاکمیت حکومت هم هست، با تأسف میبینید که در نهادهایی که وظیفه تأخیر قضایا را دارن در نهادهای حکومتی، بعضی وقتا مشکلات وجود داره که جدی قضایا تأخیر نمیشه. مثلا ما یک مسئله را داریم، قانون جدیده که به خاطر منع آزار و اذیت زنان هست، که مثلا در اوجه حتی توهین و تحقیر و مثلا دو دشنام هم من حیث خشونت در نظر گرفته شده که قابل پیگرد قانونی هست. شما تصور شو بکنید در محیطی مثل قندوز اگر کسی توهین و تحقیر میشه یا مثلا دو دشنامی را میشنوه، در این ادارات بخواه بره عریضه بکنه، مثلا در قماندانی امنیه، در مثلا در فارنوالی بخواه ایره اثبات بکنه، بخواه ایره بررسی بکنه، چقدر امکان داره که از طرف ازمی افرادی که به حساب مسئول هستن در مو ادارات چقدر گپ و منت امکان داره اونا بشنوند؟
یعنی شما خانم رستمی، شما میخواین بگوین که یعنی برعکس از این که ریاست گفته که خشونت ها کاهش یافته، برعکس این قسم نبوده، بلکه دسترسی به خاطر ثبت شکایت و یا رسیدگی به دوسیه ها البته بیشتر از خشونت وجود داره هنوز هم به منوالش؟
دقیقاً، با خاطر از اینکه خب خشونت زیاد هستن، تعداد قضایی هست که مثلا ما من حیث کسایی که مدافعین حقوق زن هستیم دیگه میشنویم، زیادتر مثلا حتی خانواده ها، حتی خود خانم ها ترجیح میدن که مثلا رسمی نشه، ترجیح میدن که مثلا چون قضایی بسیار طولانی میشه تا این مراحل قانونیش در نهادهای عدلی و قضایی، میگن خیر است یک قسم جرامت شوه، میگه یک قسم ضمانت گرفته شوه از طرف مو فردی که مثلا خشونت را انجام داده، خیر است قضیه ما تکمیل شوه، مثلا حل شوه، نمیخواین که مثلا برای ورث میشه. این نشان میده که هنوز هم اونقدر سهولت هایی که باید برای خانم ها فراهم شده به خاطر تسهیل تعقیب قضاییشان و رسیدگی کردن جدی به او، هنوز هم وجود نداره و گذشته از او، چون امنیت هم خودش مشکلات خود در شکننده هست و تلاش میکنن که خود را مواجه نکنن، که چون مسائل امنیتی هم وجود داره و امکان داره که اونا اگر شکایت بکنن یا قضیشون رو بخوان تعقیب بکنن شاید خطرات دیگه براشون
باشه. بله، خوب شما گفتیم که بعض نهادها از سوی نهادهای عدلی و قضایی هم بعضن توصیه میشه که اینا اگر جرامت بکنن، فکر نمیکنین که یک گونه تلاش است به خاطر نهادینه شدن خشونت ها؟ چون وقتی یک نهاد رسمی که مرجع دادخواهی و دادرسی است به خانم ها اگر چنین توصیه میکنن، فکر نمیکنین در خانواده ها بیشتر خشونت بیشتر میشه وقتی خانم میره دعوای خود ثبت میکنه، قضیه خود ثبت میکنه و از اون جانب هم یک پاسخ دریافت میکنه؟ چون پس در خانه هم کسایی که خشونت میکنه در برابر از زن، اونا هم به گونه توجیه پیدا میکنن که خب داد از اینا کس نمیرسه و اونا یک خشونت های گذشته بوده و یک خشونت تازه که اینا میگن که چرا شما رفتین به اوج دعوایتون ثبت کردین، یک مورد تازه خشونت در برابر از اینا باز نمیشن.
خب این قضیه دو بود داره. خب مثلا چون ما جامعه ما یک جامعه سنتی هست، جامعه ما جامعه است که حساب خیلی بالای نهاد خانواده تاکید داره و مثلا تحکیم خانواده یکی از اساسات فرهنگی و اسلامی و دینی ما هستن، مثلا میتونم شد از لحاظ از که اونا بخواهن امی خانواده از هم پاشیده نشه و مثلا اون روابط حفظه و ترمیم شده شد مثلا خوب باشه، ولی او یک شرایط را داره که در تحت کدام شرایط مثلا این خانم را توصیه میکنم که پس دوباره بره مثلا زندگیش با امو فرد ادامه بسن. و در طرف دیگه اگر ضمانت مثلا قوی از اون نفر گرفته نشه که مثلا اگر تو دیگه دفعه مثلا خشونت را انجام دادی احتمال داره که مثلا اجازات شدیدتر تو ببینی و او احساس از زیر داشته باشه که من قابل تعقیب هستم، ولی این دفعه مثلا برای یک فرصت داده شده که مثلا اصلاحات بیارم در رویه خودم، در برخورد خودم، در شیوه زندگی خودم. اگه یک شرایطی نباشه مطمئنن اون موقع که شما میگین اون موقع پس که عموما هم مثلا گپی اتفاق میفته وقتی که ضمانت قوی گرفته نمیشه، وقتی که مثلا درآمد عادی میشه باز من با مو خانم طعنه دادن میشه که خواه مثلا اگر تو ناراضی هم باشی دوباره میری شکایت میکنی و باز شکایت هم کردی کسی رسیدگی نمیکنه و باز دوباره مجبور هستی برگردی زندگی.
بله خانم رستمی، در رابطه با همین ما در برنامه بکرات به تکرار میشنویم از مهمان ها و از شنونده که افغانستان یک جامعه سنتی است و یکی بیشتر یک جامعه مذهبی هم هستیم، اما فکر نمیکنین که بیشتر در افغانستان حتی به موس سنت هایی که هم هستن، خب خشونت در جامعه ما شما یک سنت نبود از گذشته که به ما شما میراث مانده باشه، یک جامعه اسلامی هستیم به فرهنگ خود و چی باید پابند باشیم، فکر نمیکنین که حتی به مو فرهنگ و سنت که ما شما در قریه جاتم داریم خشونت فرهنگ ما شما نبوده، سنت ما شما نبوده، اما اصلا کسانی که حتی به مو سنت های گذشته هم پابند نیستن، به ارزش های اسلامی و فرهنگی ما پابند نیستن و دست به خشونت میزنن.
بله با تاسف همین مسئله هست که اصلا خشونت یک جزء روال عادی زندگی شده. با تاسف اصلا خشونت حساسیتی که باید در رابطه به خشونت وجود داشته باشه بین مردم وجود نداره. مثلا حتی ما در آموزه‌های اسلامی ما داریم که مثلا همراه یک زن چی خصوص مادرویه شو بهترین رویه با همراه زن باشه، بهترین امکانات باید برای زن فراهم شه، بسیار بهترین حقوق را مثلا دین اسلام برای زن ها اختصاص داده، ولی امی باید برای بین مردم نهادینه شه، مردم باید بفهمن که خشونت اصلا جواز نداره و حساسیت چی میگن قسم حساسیت جدی باید در رابطه با مسئله خشونت وجود بیاد. با تاسف یعنی یک مسئله بسیار متاثر کننده است که وقتی خشونتی واقع میشه به جای از اینکه عاملین خشونت مورد شماتت قرار بگیره از طرف جامعه، از طرف قانون، از طرف اطرافیان، حتی از طرف کسی که خشونت بر علیه او قرار بگیره، با تاسف که کسی که خشونت بر علیهش واقع شده اگر صدای خود بلند میکنه این مورد شماتت و ملامت قرار میگیره که تو چرا شرم حیا نکردی و در رابطه با این خشونت تو مثلا مورد این برخورد تو صدای تو بلند کردی. و از این خاطر است که اصلا خشونت یک چیز قابل قبول است و کسی که صدای خود بلند میکنه او در واقع کسی است که مثلا به این ارزش ها و چیزایی که مثلا ظاهرا مردم فکر میکنن به او مثلا پایبندی نداره، ولی من فکر میکنم بهترین راه حل اینه که علمی حساسیت باید به وجود بیاد، یعنی مردم آگاهی پیدا بکنن، مردم باید بفهمن خشونت را نباید بپذیرن، نمیدن هیچ کسی که خشونت انجام میتن، نمیدن هیچ کسی که میبینن خشونت را در محیط خانواده، اگر اعضای خانواده میبینن که بالا یک فرد خشونت واقع میشن نباید تحمل بکنن، در یک اداره اگر خشونت در علیه یک نفر انجام میشن زن نباید تحمل بکنن، در جامعه وقتی خشونت در علیه یک زن یا دختر در کوچه، در راه مکتب، در پانتون انجام میشن نباید تحمل بکنه. این یک چیزی هست که احساس هست که باید در بین جامعه بیدار شود. اگر بیدار نشه خب میگن برو خیر از تو از آدم خوب باشی یا یک چیز رشی میزی باید خب چه پیر شایی بری. این یک چیزی را با تاسف در جامعه در حال ترویج شدن هست و وجود داره و تا اندازه هم قابل قبول.
بعضا شکایت هم صورت میگیره از سوی خانواده ها، اینا میگن که نهادهایی که تبلیغ میکنن آگاهی آمره، اینا یک نوع وضعیت کاذب را به مردم تصویر میکشن. مثلا شما شکایت کردین از اینکه نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به قضایای خشونت خیلی ضعف وجود دارد تا رسیدگی نمیشه و بعدن کسایی که مراجعه میکنن اینا دوباره به سازش البته اینا توصیه میشه که سازش کنن. بعدن کسایی که حداقل اندک برخورده که در خانواده صورت میگیره که باید در داخل خانواده حل شوه، بعضی ها با خوشبینی که به می تبلیغات و آگاهی و به تبلیغات که اینا دلبستن میرن و بسیاری قضیه کوچکی را بسیار کلان جلوه میتن و میرن قضیه ثبت میکنن و بعدن وقت رسیدگی هم صورت نمیگیره، سبب از این میشه که خشونت کلانتر در برابر از اونا صورت بگیره. چقدر فکر میکنی که در بین خانواده ها همین مسئله سازش که قضایای خیلی کوچک، خوب خانواده ها معلوم دار است که در خانواده ها بعضی مشکلات رخ می دهد، اما خود خانواده ها اگر برین در داخل خود خانواده حل کنن و خودشان رسیدگی کنن، چقدر ایرا بهتر می بینین شما تا اینا بران به یک مرجعی که متاسفانه بنا رسیدگی هم نمیشه به او مراجع به مشکل از اینا؟
و فکر میکنم خیلی خوب است که اصلا در ابتدا اصلا این مشکل به وجود نیاد، یا که اما احترامی که باید مردها به زنای خانواده چی مثلا او خواهر است، همسر است، دختر است، مادر است، باید مثلا احترام داشته باشن از لحاظ دینی و شرعی. الحمدلله همگی مسلمان هستن، خوب است که اینا موضوع اسلامی را ما تنها در شعار نه و در عمل هم بیایم تطبیق بکنیم، احترام خواهد داشته باشیم. نفهمه ازی اگر کنم نزاکتی به وجود میاد، خوب است که در خانه بالاخره کلان ها مداخله بکنن، یک قسم اون نفره که اشتباه کرده رو متوجه اشتباهش بکنن و کسی را که اگر مثلا برایش خشونت انجام شده این هم توصیه بکنن که یک اندازه گذشت داشته باشه. یک قسم اگر مثلا در داخل خانه حل شد خب بسیار عالی است، ولی وقتی که قضیه بیه عملی در رسما در نهادهای عدلی و قضایی اگر ثبت بشه، واسه میگم چه یک اندازه حیثیتی میشن و به جای از اینکه بخوان که مثلا سازش بتونه که تاثیرگذار باشه، سازش شاید یک راهی برای انتقام جویی باشه، بوی که خواد ما یک بار کتو جور میم ها مثلا ظاهرا بوی که ما امراضی می جور میم، احساس میکنن که ما باید وقتی که دوباره را در خانه بردم باید حالت بدتر مثلا برای از این وجود بیارم، چون مثلا رفته به خود جرأت داده که مثلا مسائل خانوادگی ارزشای خانوادگی ما را زیر پای بکنه و بره رسما از ما شکایت بکنه.
بله
این مشکلات واقعا وجود داره، اگر در ابتدا جلوگیری شو مطمئنا تاثیر خوبتر خواهد داشت.
دقیقاً اگر بیم در رابطه با می سوء تفاهمات که وجود داره بین از فعالین بخش مذهبی و دینی ما و بین فعالین حقوق زن، بعضن سوء تفاهم های وجود می داشته باشد چون اینا یکی دیگر را بهتر درک نکرده تا با هم همکاری کنه به خاطر به وجود آمدن یک جامعه بهتر. توقع بیشتری است از عالمای دین که اینا تبلیغ کنند در مساجد، در منابر، تا یک روحی همپذیری در بین خانواده ها و از سوی دیگر امو ارزش های اسلامی که حکم میکنه به خاطر احترام به یک زن این بهتر تبلیغ شود. اما متاسفانه بعض سوی تفاهم های وجود داره که خوب به حقوق زن به یک دیده دیگه نگرسته میشه و بعد کسایی که در بخش حقوق زن فعالیت میکنن متاسفانه یک دید دیگه در برابر عالمان دین دارن. چقدر تلاش کردین شما در سطح ولایت کندوز تا یک فضای تفاهم را به وجود بیارین و فضای درک متقابل را تا بتونین با هم همکاری کنین در بخش جلوگیری از خشونت، در بخش بهتر ساختن محیط خانواده با یک زن؟
ما در چند جهت تلاش خود را داشتیم. یکی ما برنامه آموزشی که داریم به خاطر مسائل حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کردیم که از آموزه‌های اسلامی در او حتما استفاده بکنیم. یک موضوع را که ما میگیم زیادتر اگر مسائل کنوانسیون ها و مسائل مثلا قوانین بین المللی هست موج ذکر میکنیم، قوانین داخلی ما تلاش میکنیم که آیات و احادیث و روایاتی که وجود داره در این رابطه از لحاظ مسائل اسلامی را هم در وجود داخل بکنیم. وقتی که در شریک میسازیم همراه مردم میبینن که واقعا مسائل را ما داریم که اسلام عزیز بر ما گفته و در پولیش مثلا در قوانین داخلی ما بین المللی و کنوانسیون ها و این گپ ها هم امو گپ را تاکید کرده، یعنی در واقع ما اول چیزی را داشتیم و این گپ امو صحیح نگذاره بر از امو و این چیزی نیست که وارداتی باشه و از بیرون آمده باشه. و مسئله دوم نیست که ما کار همراه مشترک همراه علما و ریاست حج اوقاف و شورای علما در ولایت قندوز هم داشتیم، ما برنامه های آموزشی را داشتیم، مسئله خزانا حتی مواد آموزشی را به همکاری خود از اونا ما تهیه کردیم که اونا هم ما همکاری بکنن، نظر خواستیم از اونا، بر از اونا ما سمینارهایی را برگزار کردیم و اونا تلاش کردن که به دیگران هم انتقال بده. ولی یک موضوع مهم و اساسی است که در کل افغانستان هم یک حالتی هست و در قندوز هم که مثلا تمام علما و تمام مساجد مثلا راجستر شده در ریاست حج اوقاف و وزارت حج اوقاف نیستن و کسایی که مثلا میتونیم ما برشان پیام برسانیم اونا کسایی هستن که مثلا راجستر شده هستن در ریاست حج اوقاف هستن، ما میتونیم امروز اونا ببینیم، ولی کسایی هستن که اونا اصلا راجستر نشدن و اونا مثلا صحبتایی را که میکنن ما به امروز اونا نمیتونیم که زیاد ارتباط داشته باشیم، نمیتونیم امروز اونا مثلا پیامای ما را برسون برسون اگه برسانیم اون شاید اونا مثلا توجه نکنن. خب
خانم رستمی امی تعداد از محدود از ارتباط را شما با امامان برخی مساجد داشتین، شما بعدا دیدین کمی چی تأثیر داشته روی بهبود وضعیت در مجموع خانواده ها برخوردشان با خانم ها یا خانم ها با شوهرانشان؟
من فکر میکنم که خب تا اندازه‌ای که در ساحه‌ای که ما تونستیم کار بکنیم تاثیرات خوبی را داشته. حتی ما دیدیم که خود علما وقتی که جنجال‌ها و مشکلات برازونا هم میگن وقت به حساب مراجعه میکنن که امتیاز مشکل منعش مصفید و متنفذ را همچین حال میدیم، اونا تونستن با توجه به علمی آموزه‌هایی را که ما تش بحث کردیم دانستن که اونمو مسائل سازش را قبل از اینکه مثلا مسئله رسمی شود اونمو خانواده های خودشان در خانواده هایی که به اونمو مراجعه کردن در از اونها برسونن و مو کسایی که مثلا این حرکت تند و خشن را در خانواده‌شان نار توصیه بکنن که به حساب باید متناسب به دین شرعی اونا دین اسلام باید مثلا برخورد درستی را همراه خانمهاشان داشته و خانمها را توصیه کردن و اینکه مثلا باید اونا گذشت داشته باشن و بالاخره با هم دیگر رویه خوب داشته باشن. یه احترام متقابل است و یگان وقتا واقعا این آموزش هایی که یک طرف هم برگزار میشه ما یگان وقت ما میره ارزیابی میکنیم این حیث آسیب شناسی و رزمی آموزش ها که وقتی ما مسئله حقوق زن را مطرح میکنیم و در فقط خانم ها را آموزش بدیم در واقع یک بخشی از جامعه را ما آگاه ساختیم، در صورتی که بخش دیگه که مردها باید مثلا حقوق زنان را آگاهی پیدا بکنن احترام بذارن اونا در ناآگاهی مثلا به سر میبرن. وقتی اگر ما میخواییم که امی توازن به وجود بیاد باید در آموزش هم توازن را داشته باشیم که مثلا مرده ها را هم باید در رابطه با این موضوع آگاهی بدیم اونا هم بفهمن. وقتی یک خانم میره در خانه میگه من اینی حق دارم مردم بفهمه که والا راستی همه گپ وجود داره. اگر نفهمه میگه خیلی تو رفتی در بیرون یک دو روز برنامه گرفتی یا در خانه برآمدی تو مثلا برخلاف چیزایی که در عرف هست برخلاف چیزایی در خانواده
ما میخوایم سوال بپرسم. خب در مورد همین آگاهی را که شما گفتین یک شیوه که بسیار مؤثر نبوده در بخش آگاهی دهی وقتی صورت میگیره متاسفانه که خشونت واقعی شود در بخش خانمها، مثلا یک خانم مراجعه میکنه بعدن شوهر از اونم خواسته میشه و علت خوش با پرسیدن علت خشونت با اون آگاهی داده میشه. فکر نمیکنه که مؤثرترش این خواهد بود که پیش از اینکه خشونت صورت بگیره واقع شود، البته در بخش از مناطق مشخصه که اونجا آگاهی از طریق تلویزیون و رادیو و از طریق دیگر بخشا صورت نمیگیره، از سوی همین نهادهای مدافع حقوق زنان دو آگاهی داده شو همزمان به مردها و زنها تا مؤثرتر باشه هر دو جانب وقتی از حقوق هم دیگر و وقتی از وجایب و مسئولیت های هم دیگر آگاه شوند برخورد هم پیش از اینکه خشونت واقع شود بهتر خواهد بود. اما متاسفانه حالا قسم است که خشونت واقع میشه بعدا با اونا آگاهی داده میشه و یک عقده ایجاد شده میباشه پیش از پیش.
درست است، ما موافق هستم موقعا همی گپ درست است. این وقت باید برای بقایه کار صورت بگیره و متاسف که وقتی یک اتفاق میفته بخاطر درمان از او بخاطر حل از او یا خیلی اقدام شدن شاید خیلی تاثیرگذار نباشه. از خاطر ما هم در برنامه آموز یک لطفی را داریم که باید وقتی آموزش میتیم هم مردها آموزش شده شان هم زن ها هم که حتی نسل جوان نسل جوانی که قرار است تشکیل خانواده بتا خوب است اینا ما اگر همش کلان ها را آموزش بتیم ما یک نسلی را داریم که با اونمو آموزهایی که در خانه ها هست با اونمو عاداتی که در خانه ها هست رشد میکنن. اگر ما همراه جوان ها و نوجوان ها کار بکنیم در واقع میتونیم که نسل بعدی را حداقل یک اندازه به همین مسائل ما متعهدتر بسازیم. درست است با نسل بزرگ و نسل کلانای ما باید کار شد ولی فکر میکنم خوب است که همراه نسل جوان هم کار شد معلومات باید داده شد که اونا آماده شوند به پذیرش از اینکه این مسائل حقوقی وجود داره. ما در حیث یک انسان در حیث یک مسلمان باید به همو فرد دیگه که در مقابل ما هست که چی او همسر ما هست که زن ما هست یا مثلا شوهر ما هست ما این که اگه حقی را بالای ازو داریم و او حقی را بالای ما داره او آماده به پذیرش این مسئولیت ها پیش از پیش باشه.
درست. در مورد اگر از خشونت حکم بیرون بیم در رابطه به حضور زنان در ادارات دولتی و خصوصی در کندوز متاسفانه ما شما در سالهای گذشته خصوصا در دو سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که در کندوز دو واقعی که در بخش امنیتی رخ داد دوبار شهر کندوز یک وضعیت شکننده به وجود آمد. بعد از این وضعیت شما حضور زنان را چگونه می‌بینید در نهادهای دولتی و خصوصی تا بتونن اینا عرضه خدمات مساویانه کنن و زنان هم بتونن خودشان را در نهادهای دولتی ببینن تا وارد کاروبار در جامعه هم شوند؟
خب بخواهم اخواه تأثیرات مسائل امنیتی خصوصا دو حادثه که برای ولایت کندوز اتفاق افتاد این کار ناپذیر است. نمیشه حالا بگیم که اون مسائل اصلا
با معذرت خانم رستمی یک شنونده داریم سوال اونا رو مشنوین بعدا به شما برمیگردیم. بله بله سلام قریص. بله سلام قریص خیلی هستی
بله مرسلم ارسلا سلامون تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو ملمنۍ ته سلامونه. تاسو خبرې واورېدلې خوشحاله شوم خو بیرته قضیه خبره برات کړو او سلام اچول په کندوز کې به نظر په نورو ولایتو خوشنط سوی پارسلت ترسو چه افغانستان و خرافات و رواجات مرسالاری دی در خوشنطون بکمیج نه وگر چه خلق استاد زمیلمنیر کم پوشتن داده تکر نکوی چه اکثر شدی در خپل خوشنط در بیری هم نشی سوتوالایی خیاده قومی در شرم سخه یا در بیری سخه خپل خوشنط نشی سوتوالایی چه که نشی ویلی با وجود دی چه رسیدگی ورتویشی داده پا باس موزیدی که نرخو پر نری یا نرخو پر شدی بای خوشنط کهی در شد هم پرشوز بانی خوشونت که در خوندوز در امن خونی که جلیسی پر کندوز سک نست کستا در خوشونت پا کمولی که در سوز سر سک و مطلب
بله دیر من نخریس من نشوندی اسی بله خانم رسمی خب بسوال خواهی سب بر می گردیم شما اگر صحباتویتون ایدامه بتین بدن باز سوال
مدرم من روزم چون یعنی دو مسئله امنیتی تاثیر خود دارم انا میتونیم که مثلا تاثیر که دو دور سقوط کندوز بالای فعالیت عموم مردم در کل و بالای زنها داشته را انکار بکنید یک اندازه تاثیرات خود داشته خود بازم خوب است که خانم ها در ولایت کندوز دوباره برگشتن به محالت قبلی یک اندازه و آمدن دوباره خسته نشدن از این وضعیت در کار و فعالیت ادامه میتن ولی تاثیرات خود داشته تعداد از اینا کم شده آله درست از نهادهای دولتی افزایش داریم دیدیم افزایش بخاطر کارمندای از طبقه اونا استخدام شدن ولی اونا در رده های پایین هستن ما مثلا توقع داریم که باید مثلا در رده های بالای تصمیم گیری در ولایت قندوز خانم ها حضور داشته شما مثلا در بین تمام ریاست هایی که در ولایت قندوز فقط ما یک رئیس امور زنان را داریم دیگه هیچ رئیس دیگه مثلا از طبقه اونا است در مثلا در نهادهای فلان تصمیم گیرنده مثلا مقام ولایت فقط یک عامر جندر مقام ولایت داریم که از طبقه اونا است دیگه در بخش در بخش در ریاست هایی که مثلا در ولایت قندوز وجود داره مثلا ما از خانم ها هیچ کسی را نداریم ما فکر می کنم که خوب است که امی روالی که شروع شده به خاطر استخدام بانوان ای ادعاها پیدا بکنه تقویه شوه خوب است ولی ما راضی نیستیم به این ضرر نداریم چرا که خانم ها تعدادشان زیادتر هست خانم های تحصیل کرده با تجربه ما داریم خوب است که در رده های بالا های تصمیم گیری هم خانم ها حضور داشته باشن تا بتونه نقش خانم ها را تقویه بکنه و دیگه خانم ها را هم به طور تشویق بکنه که اونا بیان در ادارات حکومتی داخل شن کمتر علاقه میگیرن خانم ها زیادتر تلاش میکنن که در بخش معارف در بخش صحت آمد و دو سکتور مصروف باشن و کمتر علاقه میگیرن که در بخش دیگه بیان کار بکنن چرا که تعدادشان کم هست و در بخش های کلان که صلاحیت داشته باشن خانم ها نیستن که اونا به احساس مسئولیت و امنیت بیشتر داشته باشن مفهومن که این مثلا خانم معاون است رئیس است میتونه که در اونجا ما احساس امنیت بیشتر
یعنی ظرفیت ها وجود داره فرصت نیست به خاطر کار
بله بله ظرفیت ها وجود داره فرصت متاسف برشان داده نشده و زیادتر فکر میکنن سر مسائل امنیتی زیادتر فکر میکنن سر مسائل فرهنگی و مثلا سنتی که در ولایت خمدوز وجود دارن فکر میکنن این مسائل در تمام ولایت ها مثلا
درست.
در ولایت های جنوبی در ولایت های مثلا در ولایت مثل ولایت بغلان که همسایه ما اصلا مثلا چندین تا رئیس ها را داریم که از طبقه اونا هستن
درست.
مثلا در تخار در بدخشان در این ولایت همجوار ما معامل از ولایت داریم در ولایت خمدوز ما نداریم این واقعا یک سوال است و این گپی است که تمام خانم ها در ولایت خمدوز نارضایتی را دارن درست از ما تایید میکنیم و تقدیر میکنیم که مثلا حکومت محلی ما به خاطر استخدام طبقه اونا کار کرده هستن زحمت میکشن ولی
این کفایت نمیکنه. بسیار تشکر. خب در رابطه با سوال قاریس پشتون اینا سوالشون در رابطه با خشونت زنان در برابر زنان بوده. متاسفانه ما در گزارش کمیسیون حقوق بشر هم در رابطه با سال 2019 شاهد ازی بودیم که کمیسیون حقوق بشر گفت که بیشترین موارد خشونت در خانواده ثبت شده در محیط خانواده و خشونت زن در برابر زن هم یک آمار درشتی بود که متاسفانه صورت گرفته بود در سال 2019. کوتاه کوتاه اگر پاسخ بدین که در کندوز ای وضعیت چی قرار است؟
واقعا متاسف این هم مسئله است که نمیشه این را از شیشم پوشی کرد خشونت هایی که خانم ها بر علیه خانم ها انجام میتن هم وجود داره چون دونمو در ابتدایی که یک طفل به دنیا میاد وقتی که پرسان میکنن چی است این طفل بچه هست دختر است اما اول میگن وی مثلا دختر شد از اون لحظه یعنی مسئله تفاوت و تبعیض شروع میشه تا وقتی که مثلا کلان میشه مثلا میخوان که زیادتر امتیازات و سهولت ها را برای بچه ها مثلا در خانواده ها فراهم میکنن و میگن خیر است دختر است تو صبر و اول برادرت بالاخره همین گپا تاثیر خود داره تا وقتی که اینا کلان میشن بالاخره هر کدام از اینا من عروسی یک خانواده من عیسی خوشو من عیسی مادر بالاخره هر کدوم دارن نقش مختلف قرار میگیرن و این یک چیز است که از طفولیت از خردی در ذهنیت از اینا گپ تزریق ماشه که شما باید مثلا پایین تر از مردها قرار بگیرین و اول مردها باشه، نهایتاً تاثیرات خود داره و قصان هم اگر اینا دفعه خود مشکل هم به وجود میارن زیادتر مثلا به خاطر از اینکه دفاع بکنن از یک مرد یا که مثلا بخوان امتیاز بکنن برای یک مرد در خانواده، مثلا بخوان که بچه‌شان حفاظت بکنن، تلاش میکنن که مثلا بچه‌شان فقط در خودشان مربوط باشه، مثلا مشاهده با سنوشان یا عروسشان مثلا بعضی وقتا حرکت‌های مثلا سخت یا زشت جدی را داشته باشن. اما خصوصا خانم بخواد که مثلا بچه‌ش یا شوهر که مثلا از خود بکنه، مثلا از مادرش فاصله بگیره، شاید یگان مسائل بین شما وجود داره. فکر می‌کنم وقتی در ابتدا در وقت تربیت که وقتی دختر به دنیا میاد، یعنی تفاوت‌ها در ذهن از اونا به وجود نیاد و صحبت بشه سرش، مطمئناً می‌تونیم که بسیار جلوگیری بکنیم از خشونت‌های فلان که وقتی که اونا نقشه‌شون تغییر کرد، خشونت‌ها هم حالتش تغییر می‌کنه، مطمئناً ما می‌تونیم که به طرف هم دیگر پذیری بریم.
خانم مرضیه رستمی، مسئول شبکه زنان در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشید، تشکر
از شما. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 1 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگویم.